د ژوند رنگونه.
یار الهام دی په غزل کې نوې خیال دی، د کابل الله سین رالوتی خوک شمال دی، راتخکاری چې جوړ شوی په هنر دی، په خامکو دوزی شوی سپین دسمال دی، تبوای ترنم د موسیقی ده، خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی. نیم پټ مخی لکناوی د اندړ قام په اسمان کې چې د درې میورزی هلال دی، تور دی، سور دی، او زرغون دی، او زرغونی دی رنگونه، دا بیرغ د ازادۍ دی، نوی کال دی. دا د شاعر او لیکوال فتحان ژوند ښکلی غزل و چې د نصره په پروګرام کې مېلمنه ده. زه هیله مندیم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړې. که کړې مې وي وروسته به یې فتحانه جان راته سمه کړي. زموږ بل میلمه بیا د چې څوک دی مخکې له دې نه چې تاسې ته معرفي کړم، یو شعر یې تاسې ته وایم. بیخی اشد ضرورت دی، خدای دی راولا، او په ما دا څو ورځې قیامت دی، خدای دی راولا، مال او دولت دی په بلاوی، زما ته په کار یې، خوښ مې له تا سره غربت دی، خدای دی راولا. او د کلي نجونې دی ځکه یادوي پردی، سه ورته مې کړی ستا صفت دی، خدای دی راولا. دا غزل بیا د شاعر، لیکوال او ترنم ویونکي یار محمد پردیس و. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. اوریدونکو تاسې ته هم ځانګړی سلام، هغوی چې همدا شیبه د ژوند رنګونه پروګرام له ازادۍ راډیو ناوري. نن په ژوند رنګونه پروګرام کې د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په رنګونو باندې خبرې کوو، دا چې د یو شاعر ژوند څنګه وي، له کوم ځایه دغه علاقه او انګیزه پیدا کیږي چې یو څوک د شعر او شاعري وکړي، او په شعر او شاعري کې ولې عموما د یار صفتونه ډېر کیږي. نن به له دوی واورو، او له یار سربیره داسې بل موضوع شته چې شعر ورباندې ولیکل شي او که نه. په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي، د دغې لارې د ژوند عاید تامینیدای شي او که نه. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ، فتحانه جان یو پردی صاحب پروګرام ته بخیر راغلی. فتحانه، که ستاسې په شعر کې مې تېروتنه کړې وي بیا هم بخښنه غواړم. تاسې راته په پیل کې ووایاست څنګه مو شوق د دې پیدا کړو چې شاعره شي، کله دې د شعر لیکل پیل کړل؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته، قدرمن میلمه ته، قدرمن اورېدونکو ته ډېره مننه کوم. ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه و په شعر کې، نو ډېره مننه چې د کلمه شعر که زه ووایم اصل البته موږ به ځان ته شاعر هم ناسو ویلی، خو ما اصلا د وړکې مې نه شعر ویل، هغه د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر پیل حال پورې بس لګیا یم او شعر لیکم. شاید هیله کې ټولنه ووسي، د ټولنې ستونزې ووسي، بس همداسې یو
مننه. مننه. دا پوښتنه پردې صاحب له تاسې هم کوم، تاسې څنګه شعر ته مخه کړه او کله مو مخه کړې ده؟ تاسې هم له هغه ماشومتوب او مکتب دورې نه مخه کړې که نه، له هغې وروسته یا مخکې؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته، فدربانې میلمنې ته، ټولو درنو اورېدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته سلامونه. بیا هم ډېر خوشحاله مه شي د ژوند رنګونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو، شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې دی. خوشحالېږم دې شاعري ته بیا پر دومره لوی سټیج سے آزادی رادیو دا خوشحالی گور تھا. خدای مو شادمن خلا رہ دیر خوشحال ہم سپراونه کی در سرایم. طبیعت سے ہر انسان او ہر مسلکی پختنی وشی سے دی برخه ترا تک مو ولی نو خاید دیرو جواب ام دا وی سی دا علاقه دا د لیوالتیا دا او د لیوالتیا د انسان درون کی لدا سره دنیا سره غلی وی. خدا چې روز روز ته پټولنه کی سایکل کیږي توغل کیږي او بل اخره هغه بیا په ځوانۍ کې دا جوهر چې له ده سره فطرتن راغلی دی، هغه رابرسېره کېږي، بیا یې ټولنه پېژني. تاسو که وګورئ په د ښوونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډېره علاقه ښیي او هغه ساعت هغه مضمون ته به خوشحاله کېده. اندازما په 15 یا شل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیوسی ریاضیات سره به ډیر علاقه و مونږ ول دي ساته تختیدو خدایغه به علاقه و به کېناسته یو سړی به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره به ډیر خبر خورد لري ډیر خاړی کې به و ان هغه یو سات باغه ته لسق ښکاری دي مګر په ما باغه مې ده مګر چې کله به سات د پښتو نو په پښتو کې به بیا مونږ رحمان بابا لوست خوشحال خان به مولست متلونه به مولست لنډۍ به مولست د ادبیاتو اړوند موضوعات په مولست زه ډیر خوشاله یم او ان دغه یو نیم سات به ماته امغه چې ولکه بل شاګرد ته چې بدریزي یا د کیمیا یا د فزیک سات نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی او مګر د مکتب لو وخت بیا خصوصا دغه و متم ټولګي دا ورسته چې غالبا د 1900 یا د واټ یا کلونو دا وربو نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند ته زر نه وته مخصوصا شعر مینه دی لیکلې خو له علاقه می لدی وخت ور سره پیدا شو د بیسیکل خونځي فارغ شو هم بیا لګو ډیر ز لدی ادرس سره بلد شوم پر سنوي ورګل شو ولته به موده بیو فرهنګي ناس چې ګډون کاونه بل سره بیا دغه پروسه تر نن نظر سیدلې
پدې موده کې چې د دومره د خونځي نه را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شعرونه مو چې لیکلې دي موضوع یې څه و
ولا زمنګ شخصا زما د شعر د لیکلو لسیزه غالبا پورې کېږي لاله ډیر خو اول ویلو کې چې هغه یو لسیزه وړاندې کله څوک راتلنو پدې نو پوېدو چې یاره شعر کې د موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شعر دغه فورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پوهیږم خو فکر او انګیزه مو دا و چې دا دغه خبره کوم چې تاسو پوښتنه د چاغه وخت شروع څنګه و هغه وخت شعر لیکلی وازی د جانان لپاره دا چې مونږ په فزیکی وجود کې متنه لرل خو مګر شعر به مو د جانان په نوم باندې لیکل کله به الهام وو کله به ریاضت وو کله به خپل کوشش وو کله به غیظ وو نو د دې ټول وجه دا و چې ما شعر جانان ته لیکل ما په شعر کې د یار او د دلبر او د دې د مسایلو ذکر او ترکیب ډیر زیات بیا وروسته مطالعه را وخو د شعر او بیا خصوصا د غزل فورم د یوازې منجمد نه دی تریوا موضوع پوری بلکې معاصر ادب یا خصوصا سر حمزه بابا دا هر څه وتوګل او دا څه وتوګل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړ چې اوسوک په شعر کې یوازې جانان دی اغه د بشیر کی وازی یا په غزل کې وطن یاد کی یا دی په غزل کې وازی د لیوس سره ټکونه وی یا د لیوس غندنه وی یا د لیوس توصیف وی نورو مونږ په دې پوی دو چین حمزه بابا چې په شعر کې داسې کوي یا په غزل کې سیاغه په یو بیت کې یو موضوع په بل بیت کې بل موضوع په بل بیت کې بل موضوع نو مونږ مو پوی دو بیا مو لټولنی په تاثیر ل انسانانو په تاثیر ل خپل مینی په تاثیر او خپل ادبی او فرهنګي ژوند سره په تاثیر باندې نو زموږ په شعر کې نوې موضوعات نه ود سره لدی چې زموږ خلاص کې د سړي مثالونه نه لرم ځکه موږ تاسو ته تعارف د څه وخت وشو چې خبرونه ته یو څه وخت پاتې وو نو زه په سفر مو نه مشو کولای چې خپل شعرونه د څه کټګوري کې مچ تاسو ته یو چې دا وخت کې شعر زما یوازې د جانان او د یار او د دلبر ذکرو او مګر اوس وخت کې زما په شعر کې کوم مفردات را نه وتی دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د معاصر ادب راورسته څنګه غزل پراخه شوې ده نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یو موضوع دا په بل بیت کې شاید بل موضوع یا ځینې شعر د شي ځخای تسلسل دې سی وږي ټول غزل په یو موضوع لیکلی لکه تاسو وخت شعر په خبرونه کې ولو سی بيخي اشد ضرورت ته خدای دې را ولا او ما دا څوره دي قیامت ته په دې شعر کې زمونږ تسلسل دا مراد ته سی واځي د خپل یار سره مخاطب مغه سره په خبرو اترو بوختم مثال مال او دولت په بلاوي زماته په کاري لته خوخ مل تاسو سره غربت ته خدای دې را ولا یا دا چې د کلی جونې باندې ځکه یاد وي پر دې سن دا ټول هغه مخاطب ما ته خبره کې زاغه ته خبر کوم ټول د دو ټول شعر تسلسل په دی باندې راټولې مګر ډیر شعر نه تاسو هم لرم چې یو بیت کې یو موضوع دا په بل بیت کې بل موضوع دا
مدنه تاسو به تر وګرځم فتنه جنې که تاسو راته وایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایل باندې خبرې کوئ دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخېستې ده درنګه موسیقی ته مو اشاره کړی ده ساسي د شیرون د موزات سوي
از ما اصل لڅنګه سي فردي سي مي لسي شیر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه مش کوم موزات باندې شیر لیکو از ما هم دا سي موضوع معلومه نه ولا یو وخت مش کوم شیرونه لیکلا اوس کوم لیکو اوس اکثره مش لیکو دي یا ځکه لیکم البته دی وطن دی ستونزو په لاس باندې دی شادو په ځوان باندې زما سره نظمونه او ادبي ټوټې دي خو بیا ځینې سي دي غزلونه غزل خو نو ښکاره خبره ده چې دی جانانو دې صفت دی خو زیات موضوع سي ده اوس وخت کې زما د شادو په محرومیت په دغه ستونزو باندې
د دغه څه محرومیت ته مو اشاره وکړه از ما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خلک خوانه ستونزې ډېرې دي ما په هغه وخت کې لیکوالي کوله او د لیکوالۍ شوق لدی را پیدا کېده چې د ژوند کې ستونزې ډېرې او د غواړي چې لیکل وکړي چې کله لیکل کوي هغه کلمات داسې جوړیږي ځکه چې ذهن کې اوسوي بالاخره د قلم په څوکه راځي او لیکل کېږي اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي یکه داسې کله کېږي چې ستا ذهن کې یو څه وي ولیکي بل څه
ولې بالکل ولې نه داسې کېږي چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ په ځل کې هغه نشي لیکلای شاید موږ هغه کلام ونه کارو چې موږ وایو چې موږ وینو ولیکو خو دا چې تر دې راه د پورې کوم څه شیر د یو تاثیر د ستړي باندې یو څه د ټولنې اغېز د ستړي کیږي نو تر باندې ښکاره خبره ده چې شیر کې موږ تر دې راه د دې شازو حالت انځورو
فتنه ځنه څومره چې مال شاعرانو ورېدلې او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وايي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی هم جنوسي اېدا دا خبره سم ده
زه هیڅ کله ځنه وایم چې زه کوم وخت شعر لیکم البته یا ډېر هم جنوسم او یا تنها وسم زه فکر کول وسته وزګار وسم بیا زه لیکل کولای شم شعر لیکم نه واز شعر بل څه لیکوال کی هم شعر کی هم لسی غم جن و سی از په تو خوشالي کی هم ډیر کله دا سینکان لست وخت نه ده معلوم دی شعر شعر څو وخت انسان یو څوک لیکي او شاعر څو وخت شعر لیکي خو دا بالکل درست خبره ده سی خوشالي کی هم لیکي په غم جن کی حالت کی هم لیکي
او بیا دا خبره څومره دقیقه ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګه په څنګه کې خودل غواړي لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځل الهام په تا باندې راځي او تاغه وخت کې کلمات ښه جوړولای شي که هغه وخت کې دونه لیکه درنه خطا کیږي تاسو په همدې عقیده یاست چې نه وایي چې شعر زحمت غواړي ته به هر کله چې فکر ور باندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړیږي
زما په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکې چې کله تا یا زیات مطالعه کړې یا دې هم ډېر کوشش کړې نو ته هغه وخت کې بیا ښه شعر لیکلای شي کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شي
مننه پر دې سب که تاسو راته د پوښتنه ځواب کړئ تاسو په ان باندې شعر چای ده الهام او کنه زحمت ده پت ورته ډیر زحمت او باسه فکر ور باندې وکي په موضوع تمرکز وکي ترڅو کلمات سره جوړ کړي
دا د شعر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شعر الهام ده یا ریاضت ده چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپريال په درشل ولاړ وي او په غزای کې اوسيږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرتل الهام د ریاضت کار نه دی زه مثال درکوم یو سره ډاکټر دی یو سره سرنوال دی یو سره انجنیر دی خو د شاعر نه دی کته د کورنۍ دند ورکی چې ته د یو شاعر بیلګه مور کې ستد د تاور تشیر ولیکا چې هغه کې د قافیه موسی هغه کې د ردیف موسی هغه کې د شعر وزن وي هغه کې د اهنګ وي هغه کې د تخیل او فکر او اڅ دې فکران غوښتي وي نو کې د شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خوارد دي خو مګر په ضمانت ویل شم چې دا یو میسج په یو کال کې شعر نشي لیکلای ځکه هغه کې ریاضت تو کې هغه د شعر اړوند کتابونو مطالعه کوي هغه د شعر تعریف پیدا کوي هغه که خوشحالي وي کې خدای نه مونږ کې خبر ده شاید په ډیره کم فیصد د دې انسانانو مو وسیږي چې هغه خوشاله خبره چې خوشاله سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعر سره خوشاله سره کېن یو څو کال نو شاید د دې انسانانو مو شي په ټولنه کې له شاعرانو سره ناست ولاړه لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالي لري د شعر لیکل هم شوی وي خو دا پوښتنه به زه داسې جواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده ا د الهام پر بنیاد باندې د دغه برخه سلا د بيدریغ مینی او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی هغه راخاره شوې ده د الهام په مور په بمټ باندې مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې شعر لیکي د شاعرانو سره اړیکه جوړې ده د ادبي او فرهنګي ناستو برخه من کیږي د رسنیو کې ادبي مجلسونه کوي ورورو د سایکل شو کله چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګیږي چې زه اوس کول شو شعر ولیکم نو بیا د ټولنې کې مدغم کیږي نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصره دته د الهام په مورې باندې راځي مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول بیا د شعر ترکیب جوړول بیا الفاظ راټولول بیا د موضوعاتو ټاکنه بیا په قبل اول باندې تشهیر لیکي یا په شعر کې څه ډول قافیه ته باید راټول کی نو قافیه ته ورته موارد بیا کول شي پیدا کی چې دا بیا د ریاضت وجه ده نو راټولو مېدا چې شعر ریاضت هم دي شعر الهام هم دي
دغه دوه موضوعات چې تاسو یاده ونوه کړه د یو شعر لپاره اړین دي دا بیا څومره وخت نیسي مثلا چې یو شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي څومره وخت یو شعر لیکلای شي
دا خو د دغه برخه سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده مثال اوس یو شاعر د 15 کال یې شعری بهیر تیریږي کله چې شعر ټولګه چاپ کیږي واغه 15 کال وروسته به بل شعر ټولګه راځي نو حتمی ده چې 15 کال وروسته فکر ائیډیا مطالعه ناستا ولاړه ترکیبونه دا هر څه ډیر زیات بدلیږي نو هغه کتاب چې 15 کال وروسته چاپ کړه هغه کتاب چې 15 کال مخکې چاپ کړه د دې دوه ترمن ډیر تفاوت دی همدغه چې د شاعر ژوند هم دی چې د شاعرۍ له ژوند او لیکا څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي نو داغه شعر خکیده شي په ټوله کې ویل شم یو سړی چې الهام برخه منشي او دا په خپل ځان خواري وي کې د ریاضت په مټ باندې نو خو شایو لسی د وخت نشي شي یو څوک دی د شعر ټول مفردات ته په کتو باندې هغه خشیر وشي لګلې
تاسو چې د غزل لیکلې ده چې دلته ما مخکې دا ونه وکړه تاسو خپل یو څوک رخي ویلې د غزل څومره وخت نیولای له تاسو چې لیکلې مو ده
د غزلونو د لیکلو چې دوه خبرې شته او شاید زنګ خبرونه ملمنې ته هم پاته وي او زنګ یو ډېر ملګری او شاعران لیکوال او هغه سبام په دې مورید پاته وي زنی ورده سی راشی سی او شیر آن تکلا الهام وشی او پلی که شروع که اما غزه که چه تن هست شاید بش پشی او دیر ویل گیده سی زب خپل شایره که لرم او شاید نور شایران هم ده غسی مثالو نو لری مگر ده سی شیرو نام زلا نمگری لرم هم چه 15 کال پی تیر شوی دی اغا باید غزل شی خطر و سپوری پاتی دی نو ده مختلف وقتو ندی نو زه زیتر وقت دی سنزی کاری گم ما سرام دا وست شاید لپنځو سوډیر دغه سی دروبای په شکل باندې اوس ما سره شیرونه پراتی دي چې ما باید غزل کړي و خورنه نه دي غزل کوي نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي
فتنه ځنه کې تاسو ته وایس دغه زحمت شې دی او شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي کاغه الهام ورته کیږي یا لکه څنګه چې پر دې سبا دا ونوګړه هغه وخت کې ودوکر خې د شعر ولیکل شي نور پات شي بیا فکر او ذهن نه جوړي کې چې هغه د ورته نور کرخه برابر شي لکه غزل کې ارتیاوي د دې برخې کسان چې شاعران دي لیکوالان دي زګچ په فکری لحاظ باندې غټ کار دا او ډېر تمرکز غواړي کغه الهام دا او نور ورپسې روسته بیا زحمت بسل دي چې کلمات را جوړ کړو آی دې څنګه دا آیا په مالی لحاظ باندې شاعر او لیکوال څومره زحمت چې په فکری لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي مغم رو پیسې او نو غټي
نه 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 په نظر باندې کوم چې اوس کې په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې کوم شاعر دی او شعر باندې اېد کلاس سره وړي خاص پنه چې ما فکر کوم چې تر ټولو خار خلق غریبان خلق با افغانستان شاعران وو دی زحمت با شدی اتوک دی سی دیدون دی پیشو دیدون دی ماشا خپل ټولنې لپاره کار کوي. دوی چې څومره زحمت ایستلی دی، دوی چې څومره کار کړی دی، نو دوی عاید لاسته نه ده راوړی. اوس هم چې موږ وینو شاهدان، نو حق یې دی، دا د شاعرانو حق ده، دوی د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره کار کوي، څومره خپل فکر ورباندې وخت ورباندې دا ټول ورباندې لګوي. نو خو باید حق یې سر وي، خو لاس هېڅ نه دی راوړلی، دا د دوی باید ټولنه منندوی وي.
څومره بیا تاسو چې خپله شاعره یاستئ، کله چې دغه ډول شعرونه لیکئ، دا مو خلکو غبرګون صحیح ده چې په مالي ډول باندې حکومتونه یا کمای چې یو لیکوال ته بیا یا شاعر ته باید ورسیږي نه رسیږي، خو ستاسو د شعرونو په وړاندې د خلکو عکس العمل څنګه ده؟ دوی دغه شعرونه چې تاسو لیکئ خپروئ، په هغه څه وایي د زړه له خلاصه یې مني؟
یا د ښځو له ژونده وړاندې، شاعرانو ښځو له ژونده کوم څه موږ وینو، د هغوی اکثره شعرونه دوی ته ورته شاعري کوي، شروع یې کړي، نو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. خو دوی د هر ستونزه د هر څه په ځان باندې منلي، داسې کله دوی خلکو ته وړاندې کوي، بیا یې خلک خوښوي، واقعیا هم خلک یې طرفداران وي، هغوی لولي، هغوی تشویق یې کوي. بالکل، ما هم د وطنوالو لخوا کوم فلمونه ورته وړاندې کړي دي او خپاره کړي دي خلکو ته، نو هغه یې خوښ کړي.
پر دې سب کته سره تم دا پوښتنه ځواب کړی، سره له دې چې فتح نجانی ویلي په شعر و شاعرۍ کې پیسې نشته، ده هغه ساده اصطلاح باندې وایو عاید نه لري، شاعر دا د شوق او علاقې له مخې کوي، او د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې د یو چا په شعر کې دغه ټولنې وضعیت او حالات پاتې کیږي، راتلونکي نسل ته انتقالیږي. د خلکو عکس العمل، د خلکو غبرګون کله چې یو شعر خبرېږي د یو شاعر لخوا، په ځانګړې توګه ستاسو خپل شعرونو ته د خلکو غبرګون څنګه و؟
دا د شعر یو منوي غبرګون دی او یو مادي غبرګون دی. چون لکه تاسو چې وخت خبرو کې یاد وکړه، شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي، ولا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي، او یا به ما شتمن کی، او یا بل چاته مو ولري چې دا شعر وایلو په وخت یا په نور وختونو کې دا عاید لاسته ورشي یا پیسې ولور کی. یعنی دا په دې فکر باندې هیڅوک هم دې برخې ته نه راځي. دا یو لوی مانوي پانګه ده چې زمنګ د فکر تر شا د پښتو ژبې او ادب د غني کېدا بحث، او خای ټولو لیکوالو، ټولو شاعرانو توافق پام دی باندې چې شعر من د دنیا لپاره او د مافیه لپاره نه لیکل، بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي. مګر یو څه چې ډیر مهم دی، هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په غوي دراټولې دودا، او دا فکر له شاعرانو سره خای تر بل هیڅ امنه وسی. زه په دې اړه غواړم یو مثال درته واځي کوم. 15 تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې، 15 زره کسان راټولې، او په هغه راټولې دوه کې د وطن بحث، د مینی بحث، لجنګ د نفرت بحث، د سولې چغې او ډول ډول ترانی ویل کیږي. مګر دا او دا 15 زره کسانو کې حتمی ډیر خلک غیظ منیږي، لدی لدی اشعار او لدی فکر، لدی خبرو، له یو بل سره ملاقات کوي، یو بل ویني، تعارف کوي. یره د ټولو هغه کریډیټ چاته زیاده شاعرانو ته، زیاده فرهنګیانو ته. نو ټولنه مجبور او مکلفه ده، حکومتونه مجبور او مکلف دي چې دغه ډول اشخاص سید شي. ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي، ټولو ته رسیدګي سخت دی، او شعر به د څه نه دي چې وظیفه ده، چې حتمی دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي. نه، شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته دی، کله چې ډاکټر شاعر وي داغه مسله کلته دی، عیدل تل سره وړي، خو په منوي لحاظ باندې موږ ژبه او ادبیات دلته غني کوي. یو سړی څارنوال دی، یو سړی انجینر دی، یو سړی په بل فیلډ کې دی، خو داغه د شعر برخه چې داغه د فکر جوړونه یا د شعر د غني کېدل لپاره ده. خو موږ په ټولنه کې داسې لیکوال او شاعران هم لرو چې هغه هم دا اوس یوې مشاعرې ته د تک کرایه نه لري. داغه زامن، داغه کورنۍ، داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګا ته حیران دي چې څه وکړي، مګر لاغه خلک تمه دا لري چې دا باید په مشاعرو کې ګډون وکړي، دا باید په رسنیو کې راښکاره شي، دا باید په غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریک کړي. خو مګر هغه وسمه لري کله تاسو مثال درکړم، دا اوس تاسو وغواړئ د واتس اپ له لارې یو ډیر ښه لیکوال او شاعر سره مرکه وکړئ، خو هغه غریب تاسو وایي چې زه واتس اپ ته رسیدګي نه لرم، ځکه واتس اپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مګر نه شم کولای. زه به دا وایم چې دغه سي خلک سي فکر جوړي، دغه سي خلک سي د شعر د غني کېدا لپاره، د ادبیاتو د غني کېدا لپاره کار کوي، هغه باید موږ تاسو وو پالو. څنګه وو پالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي، دغه پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې هغه وو څارل شي، وو پالل شي. نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولای شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورشي، چې هم ادبیات د غني کېدا لپاره فکر جوړ شي، او هم یغه کورنۍ سنجو چې دای ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شیر زلند د بسیرا ټولومه چې شیر منګا د شیر لیکلو حضرت منګا اېد لاس راوړل نمبر کې فکر جوړول، د خلکو سایکل کېدل، د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه، د پښتو د شیر په اړه باندې یو یو مثبت لیدلوری د شپې ته راو باندې کوښښونه کوو.
مننه پر دې صاحب کورودان، په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کې لیکوالي کې به وتوانېږي، نه یوازې دا چې په مادي لحاظ باندې ټولنې غني کېږي، په مالي لحاظ باندې هم د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. زموږ دوه قدرمن میلمانه فتنه ژوند او همدارنګه یار محمد پردیس چې دواړه شاعران او لیکوالان دي، وروسته به ورنه د شعرونو نمونې هم واورو. همدارنګه پردیس صاحب ترنم هم کوي چې له دوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکو را سره د دوی بره واخلو، نو مور ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده.
خدای دې مان قبل کا پرې دې خورګي سلام نه پاته وا مغدا زادي را دې ټول کډر من اوریدونکو تعالی دې کې روغ جوړ بس
سړی مشه په خیر راغلی اتل صاحب. مننه، شکر ټول خدي تاسو طرف ته قراري د وطن کې خیریت ده.
د خدای تعالی خدای دې مان قبل کا خورګان یو سلام تل مواد دل صاحب ته وا ما یو سلام تاسو مل منو ته وا ما خورجانې دا د شیرو دغه په اړه کې به درته وایم. دا چې موضوع ټاکلې ده ډېر شایسته موضوع ده خورجانې، نو واقعاً د اسلامي امارات طرفه خورجانې د افغانستان سره ډېر شاعرانو تللي دي، بدبختانه باید وایم چې یا پاکستان ته تللي دي یا ایران ته تللي دي، مثال خپل ملکونه پریشي دي خورجانې. نو زموږ پر دې باندې دا غږ دي چې راشي برته خورجانې خپل وطن ته وصل، الحمدلله امنیت دي دامن پر دغه کې خورجانې خپل شروع ته دوام ورکړي. دا غسی مثال
خبره خپل اتل څه د شعر او شاعری کولای شي کوم شعر د زده ده
خورجانې ما خدای وسه شیر شاعری نه ذکر خدای سي دي چې وخت وخت د خپل اکثر رسنی سره خورجانې زړه لا کلرم د خپل ژورنالیستان د پاره د شعر نه جوړوم. زین زین خدای سي شیر او د شاعری مخورجانې در وسه پوری نه ده ځکه د
کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزي په اړه لګلې و هغه ما اوریدلې و او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دي ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه خي کوي. وای پردې صاحب او فتنه جان په نظر در کې چې څومره ښه شعر ده.
پردې خور کې تا وسنګ
مالک دا شعر دی وسو وای چې د زموږ ملوانه دا شاعران دي دوی په نظر در کې
مننه خدای دې خوشاله کې خورګانې شعر خدا شه دي وای شایسته خبرې اعلان د ازادي شایسته خبرې اعلان د ازادي څومره ښکلې نه تاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي او شایسته د سپین ګلان د ازادي پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې نه ستایر روشان دي څومره ښکلي تخنیکاران د ازادي تخنیکی چارو کې نه ستایر روشان دي شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب اواز مدیر خوشیږي په نوریاس نرین اندار ازادي او پریده خورکی چراس و پرگرام تا رنگیلا سی ار پرگرام دا ازادی ملالی بشیر ام دا غصیات که نورانی دی بار پرگرام دا ازادی ایا تل که یا ار تمر سپات کلی سپات نلری تمام دا ازادی او شایستا خبری علاق دا ازادی
منه نتال سر دل تا یار سر نست وی گور از مانو می پکنه دا یاد کرده دا آخه خبر نده منه نه
پریده خورکی
او رو بیره بانی
پریده جانی استا شهرم کار خورجان از مرد سر سرگیری خبر دست ده سی پا شیر که گرد نسی یادی دالی کن استا شهرم کار که در زریخ پروانی خورجانی که در پشتوخ پروانی که تخنیکی هم کاری ټول زمګ د سر سرګي د خورګانی ټول هم پکې یادوي چې خبره ده چې د پښیر کې خورګانی ماشالله دی ګټه نه ځایي دي.
ها نه مخدا ډیر دي ډیر مننه ناتال صاحب پتام شي حتمن موږ به د پردیس صاحب او فتن زانې نظر ساسي په دغه شعر باندې مو چلی کله دی یو پښتو چې په وزن او قافیه او ردیف باندې دوی ډیر ښه پوهیږي درته به وایي چې څومره مو دا شعر ښه ده. بل اوریدونکی را سره د دوی بم را واخلو نوم مو راته واخلئ. لکم زما اړیکه نیولې ده.
سلام علیکم.
سلامونه افغان صاحب ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. لتاسی اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده؟
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده خورجانې رام نو امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي ننګرهاریان ډیر مینوال دي د تاسو برنامه شروع کیږي به برنامه نه نه خوځيږي دا شعر او شاعری نه تاسو هم پکله ده خورجانې خو اوس هی چې هم قدر نه لري په افغانستان کې پدې پدې پاتای کې نشیر شاعری لري هیڅ شیم نه لري اوس د خلکو دوه سترګې دوه مال ډوړې ته د خورجانې ډېر شاعران زمان دی والان دي
او په شعر شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته دا بیا مالې په شعر شاعری کې خو بیا به هیڅ پیسې نشته دا
اندې خنشتا احترام هم څنګه کې پدې حالات کې مخکې خو جمهوریت ته ډېر احترام درلیدل زما خپل دوستان دي شعر شاعری ډیر خسته خسته شعرونه وای زه د دې د خلې نظر شوم وسوکو قدر نه لري خورجانې او بلدا د تاسو د ټول امکاران آشپزان د چې تاسو استودیو کې کار کوي د ټول زما د تاسو سره دی زه دې ته ډیر احترام لرم تای روشن ته ټول ته زما ته خو به زما د دستر ګرانجې خورجانې ته
مننه مننه افغان صاحب
نماز اورما
مننه کور دی ودان ژوند دی اوسه
تاسو خورجانې چې تاسو چې زما دم عزت کوی لنګرایان زما ډیر مینوال دي خورجانې ځانن ما ته کونل نه زنګ راغی وای د کونل ذاتیږي او خوړ او بچ روان دی وای دم تاسو سلام وای وای د تاسو نمبر می چانه واغ اصل 0 روپۍ می ورکل چې د تاسو نمبر وای 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 ما وای دا کو ډیر زما عزت او خورجانې کونړیان ته مې سلامي
هیله ده چې دوی ستاسو سلام اوریدلې وي او لایک ورته وي مننه افغان صاحب کور دی ودان جنده اوسې چاړي کې دی ونی ولاو خبرې در سره وکړي بل اوریدونکو را سره د نومره ته واخلې کوم زما لري کې نیولې علیکم سلام نوم مو څه دی کوم زما لري کې نیولې ده
څنګه کابل څنګه نیوالم هلمند څنګه نیوالې سره تاسو په تماس کې ما موضوع د شاعرانو په اړه کده
وو سنگین صاحب مهرباني کې ته پښتنه لري د شاعرانو نه د ژوند په اړه غواړي پوښي دلته زموږ دوه قدرمن ملمانه شته مهرباني وکي
او شاعرانو نه دا وسته نه چې باید به په شعر کې د وطن مستاینه وکړي او بل حقیقت شعرونه وایي او بل شعر سره د ډېر مینه لرمه نو خدای دې وکړي دا وکړنه
مننه مننه سنگین صاحب حتمان دوی ته بزدا اساسی کوم غوښتنه چې ورته ورسم کور ودان خیا بیرته ملمنو ته راستنه شو فتنه جان نمرای خصاصی نظر د اتل صاحب په شعر باندې اورم چې دوی پکې نام خدا ټول د ازادي رادیو کټول نو نیم یاد کړی او ټول امکانو صفاتونه کړی دا څه ډول شعر وو او ور باندې زحمت کاغلې او خصاصی نظر په اورم
مننه چې د جنې د ورزونکو ته سلامونه ورسته دې شوشي دی ولې اوس ما د خوانه بس علي وو استرین د ش زحمت ور باندې استلای وو علي شیر مې
پر دې ستا ستا وای ستر باندې
د ورور ته سلامونه وایم خدای سلامت لري ټول ورزونکو ته شیر کې منګه په پښتو شیر کې منګه د ساين په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت سواره او په بیلا بیل وختونو کې د بیلا بیل افرادو توصیف کړي دي او هغه په خپل خدمت باندې ستایل دي نو لدی ورو رام مننه نو د شیر هغه کم د ظاهري جوړښت له کبله غوايو کم ستونزه په کې ډیره نه و کافیا ردیف وزن هر څه مراتو نو که بزګر سره دې برخه سره مل پاتې شي ان شاء الله په نورو برخو کې به هم شیرونه خولې
من دنا اتل صاحب هله د چې دغه تبصره او دلوي او کپرات لونکي کشیر لکی په پام کې ونیسي. یعنی اتل صاحب تاسو کولای شي په قرار په قرار باندې شاعرانو سره ناسته پاسته شروع کړئ، شاعر کېدلای شي. پر دې سب کې تاسو راته وایست دغه مخ کې زموږ بل اوریدونکو ته ونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعري کې واقعیت په پام کې ونیسي. زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي، ما مخکې په پیل کې مې ته ونه وکړه، موږ پکې ډېر د جانان صفتونه اورو او کم تشبیهات چې کېږي کله نه کله ډېر زیات پکې غرق شوی وي، ډېره پکې مبالغه شوی وي او داسې لږ له حقیقته لرې ښکاري. ولی زیاتره په ډیرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کیږي نسبت دې نشي ډیر واقعیت ته ورته والی ولري او ډیر خیالي یو څه وي.
فریده جان، یو خو دا چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسنۍ حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې له هغه حقیقت سره زړه خبرې تړاو لري چې کینی شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي. ګوره، دا شعر داسې دی چې دا د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی. هغه لیک چې پکې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کیږي، نو شعر د هغه د حقیقت جامه باید نه اوسي. کله که موږ د ښه شعر په اړه باندې خبره کوو، ښه شعر کې عاطفه ده، ښه شعر کې احساس دی، ښه شعر کې خیال دی، ښه شعر کې مفکوره ده، ښه شعر کې ادراک دی، نو کله که له دې څیزونو شعر جوړ شي، نو دته بیا د ټولنې د شته حقیقت څه نور پاتې کیږي. چې په ذکر کوم مثال، که د امنیت مسله ده، زه شعر کې راووبین غاړم چې ولا افغانستان کې امنیت ته وضعیت ښه دی، خو اگر مګر د شعر هغه عاطفي برخورد چې ما له شعر سره کړی هغه مې نه دی کړی. که په شعر کې زه د طب د برخې یا د روغتیایي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې، وبه دې ټکوم، شعر به ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کړم، خو مګر ما له شعر سره ظلم کړی دی. ځکه په دې شعر کې چې موضوع ورته انتخاب شوه، یا د امنیت، یا د روغتیا، یا د بیکاری، نو په دې کې ما له شعر سره داسې چلند نه دی کړی چې شعر کې د عاطفه وي، شعر کې د احساس وي، شعر کې د مینه وي، شعر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي. نو هغه حقیقت پکې نشته دی. د دې حقیقت خبره کوله او زه درته ما ته ویل چې دا حقیقت په شعر کې نشي راغل کېدی. دوه خبره ستاسو کوم شي، په شعر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حد وي. دا په شعر کې د مبالغې درې برخې دي، یو اغراق دی، بلې غلو ده، او د غرازي هغه بل زمانه ده نه و ته خو ویل شو چې په شعر کې د ته اجازه شته ده چې کله کله یو څوک د جانان زلفې، دغه خایس، دغه قد او سیرا د له دې سره تشبیه کی، یا دغه صفت دومره و کی چې هغه بيخي په ټولنه کې وجود ونه لري. دا د مبالغې غوړستې برخه ده. چې سید شي مزمنګه عقلا او وصفا به دا منګ نه منو، خو مګر د یو شاله پاره سی یو څوک جانان وو سينو کې ده چې دا دغه مر توصیف وو کې چې هغه حقیقت ترته ویرو. دا حقیقت هغه څه نه دی چې مثال د ټولنې سره دی ورتواله ولري، ټولنه کې څه تیریږي هغه ولې موږ په شعر کې نه ذکر کولې. هغه تشیر اجازه ورکړي دا ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې اسمان ته به د شعر ځینې کېږدم ته حمید د غم له سره زنګون وکې. یعنی اسمان ته خطل ناممکنه خبره ده، مګر حمید بابا په شعر کې په دومره خسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتي دي چې ما ته باندې بد نه لګيږي. نو که مبالغه ده په شعر کې اجازه ورته لرو، مګر په ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت په اړه باندې نه دي.
فاتانه جان، تاسو ته درځم، تاسو دیو شیر نمونه به واورم له تاسو تر څو چې تاسو هغه آماده کوئ. زه به د بل پختنم له پردی صاحب څخه وکم. پردی صاحب، د شاعرانو ژوند په اړه مو ویلي، که په دې اړه راته وایي چې څومره اړین ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت، چې حتمان باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي، یو لیکوال وي، تر څو هغه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نورو نسلونو ته پاتې شي.
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ټولنه کې یو شاعر نه، بلکې زوایم چې چا ته خدای دا الهام کوي هغه بختور انسان چې شعر ولیکي. یو خدای دا چې کله یو انسان شاعر شو، دا غزل ډېر نرم او لطیف کیږي، او هغه لخای ډیر بیلاری را وژغول. زه نه وایم چې د نورو مسلکونو خلک به بیلاری وي، خو په حساس والی کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه اوسیږي چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام اوسیږي او باغاړه باندې شعر ولیکي. دومره خبره دا ده چې موږ کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف داسې کوو چې دا د ټولنې سترګې دي، او سترګې په دې معنا چې کله یو انسان سترګې ولري هغه لاره پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نه غورځېږي، هغه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. نو که ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسي ستونزې، مشکلات، اړتیاوې، ضرورتونه دا هر څه په ډېر ښه شکل باندې راخلي، ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله که زه یو خبره په نثر باندې یا همدغه سې شاته کوم چې اردن ته کار مکوه، په دې کې دې په ځای شاته تاوان ورسې، خپل ځان ته تاوان رسې، شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کړي. او مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مکنه د بل سړي په لار کې چیرې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي، نو که دا الفاظ موږ لولو، دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دی، دومره خیال آفرینی پکې ده چې که زه یې واورم، که ته یې واورې، ښایي له هغه عمل او لاسته سر شو چې ما ورته یې کول غواړو. ځکه هغه ماته وایي چې کوی مکنه د بل سړي په لار کې چیرې ستا به د کوی په غاړه. یا الفاظ څه وایي چې داسې بدبختي چې خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم وي او بل خاندي د لیلا سره، که دا خبره موږ خپل یو ګاونډي ته کوو چې دا ته څه کوي په روزمره ژوند کې، د همسایه حق هغه دی چې په ټوله معنا ورته باید موږ متوجه شو، هم په دیني لحاظ هم په دنیاوي لحاظ باندې. هغه کور کې چې غم دی، ما ورته باید له هغه سره په غم کې شریک شو، که خوشحالي کې په خوشحالۍ کې ورسره شریک شو. دا د انسان او دا د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغېزناکه نه اوسي، او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورو، هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم یو بل خان دی لیلا سره. د ټولنې لپاره د شاعر وجود، د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره ترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې مې راسره شته، تاسو ته بیرته راوګرځم. له تاسو مې هیله دا ده چې هغه ترنم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره، ځکه چې نه خبرونه هغه وروستۍ او دقیقې ته رسیږو، لا وخت لرو. خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فتنه جانې، له تاسو شعر اورمه. سمه ده، مننه. زه به دلته
یو شعر درته وایم، ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاش کې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاش کې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای. ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خفه وم، ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خفه وم، کاشکې خو یې ما ته هم لږ ډاډ له پلار را کړی وای. یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا راته ځایګی په دې کوڅو کې شار را کړی وای. ما به مې هم غاړې ته میل ترنې جوړ کړی وای، کاش کې خو یو څه قدر به قدر یار را کړی وای. زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم، چا روزګار را کړی وای.
زه به د پردو په ښار کې
ولې سوالګار وم، زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم، کاش کې خو د سوال په دې کوم چا روزګار را کړی وای. ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاش کې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاش کې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای.
ډېر زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر. دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه اوسنی وضعیت چې دوی له تعلیمه راګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسو یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دی ودان. مننه، ډېر خوندور کلام و. زه دومره ډېره په شعر و شاعرۍ نه یم خبره، خو فکر کوم چې غزل و. ډېره مننه فتنه جانې. پر دې سب تاسې ته راځم. له تاسې اورم، تاسې ژمنه کړې وه چې خپرونه کې به ترنم کوئ راته.
ډېره مننه، سلامت شئ. تاره جانې ډېر ښکلی شعر لیکلی، خوښ مې شو. څو بیتونه مې خوښ شو، ما ول بیا به پوی وایم خو فکر میو که شي خبرونه وخت بزایي شي پر حال ما د دې ومني اول دو بیتونه وای ما خپل خوند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزل لیکم په فل حال می دو بیت لیکل بیا بدر ته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دو درې بیت یو مشهور منګم نوې نوې مهاجرت پیل کړي نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی بیا بدر ته دا یو څو کړي تر نوم کوم چې سترګو کې خبرې دی قسم دی جونې د وطن ممرورې دی قسم دی مې نسې مې غورځوي په پنجرو کې پرېږ دی چې والوزي کونترې دی قسم دی. نو خدای دې وکړه چې دغه شعر رانه پوره شي. خدای ولیکم
ډېر ښایسته
خوشاله اوسئ. زه به د لیوال صاحب د شعر یو دری کړی تاسو ته رانوم کوم.
ډېر پني
ندا سنا دا چیز مون بن یادیږي وطن ندا سنا دا چیز مون بن یادیږي وطن دل تا سین کې دے دزړه غوندې درځيږي وطن دل تاسو نه کې دی دزړه غوندې درځيږي وطن په خو بنا وینو وطن نلار خو چر دے پخو بنا بینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا بینو وطن نلار خوب چر دے دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دل تا سینه کې ده دزړه غوندې درځيږي وطن. ډېره مننه خدای وکړي چې همدغه دوه بیته ما سره وبنې.
ډېره مننه. کور مو ودان ژوندی اوسئ. واخر ډېره ښایسته زمزمه وه. ډېر ښه ترنه مو وکړه فاطمه جان. له تاسې نړۍ مننه. ډېر ښایسته غزل مو راته وویلې. هغه چې د افغانستان واقعا انځور یې وړاندې کوه. بیا ورپسې پردیس صاحب داسې یو شعر یې ویلې چې هغه کوم کسان چې په پردیسۍ کې دي کاوریدلې وی ټولې جوړولې دي. مننه له تاسو دواړو.
فرزجان زه به یو شپاړ بخنه وغواړم چې زه په سفر یم. ما تاسو هغه کما ژمنه چې در سره کړې واغه مې نه شو گزارولې. نه کني دا شعر ما سره لګ منظم ځای کې ومه نو شاید به مې لګ خو ویلې وي. په حال دا د استاد لیوال صاحب سره د شعر سره مې سري چلن وکړ نو خوله دې وکړه چې ما دا حق ادا کړی اوسې.
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دې ودا
او لیوال صاحب سره نږدې هم دې نو بیا کیدې ګلې تم راشي
نه ډېر ښایسته ډېر ښکلا و. ډېره مننه پر دې سر چې لټولو مصرفیتونو سره وخت کې خود راغلی خبرونه کې مور سره ګډون کړو. فاطمه جان له تام نړۍ مننه. کور دې ودان ژوندې اوسې چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون کړو. وخت موږ ته راکړو چې د سې خسته شیر مون په پای کې مل تاسو واره د ډیر خسته شیر او وقن د فرسان ته خزو وضعیت پکې انزورې ده. د شاعر او لیکوال فتنې ژوند او هم درنګ د شاعر لیکوال او ترنم ویونکی یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چې راغلل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو. اوریدونکو دا چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولی او زموږ مېلمانه قدرمن شاعران وو، نو اتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندرو اورېدو شوق راغلی. زه پوهیږم په دې باندې، نو همدې لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به اورېدونکو ته یو ښایسته سندره ډالۍ کړو. همدې سندرې سره به پروګرام هم پای ته ورسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې، ښه وخت.
افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان